السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي، او د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړې ځپلو سیمو ته یې د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
هغه د یو کلي نه بل کلي ته سفر درلود، او هغه مینه چې دښمن د خوانه ډېر په جه شوي وو، او همېشه متاسفانه زموږ ملکي کسان د دغسې مهمو سفر ګرځي. دغه پېښه د یو د مین د چاودنې په واسطه باندې رامنځته شوې ده.
په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقانی شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. دغه وزارت مرستیال د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنګین کې ښه په آرامه باندې پسوي عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکله له جنوب برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې د دولت ضد وسلوال د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو مانته ماتې ورکړه. دغه مسابقو ته د لارموندنې لپاره په بنګلاديش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو د دوشنبه په شپه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغه مسابقو ته لاره پیدا کوي چې متحد عربی امارات خپل راتلونکي مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لارموندنې لپاره خپل لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلې سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راز پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنیوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یو ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربان عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربان مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د پنجشنبې په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داوودغلو پرون د کردانو د یوې سختدریزې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د ټي کې ای په نوم کورد سختدریزې ډلې ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه، او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمېنه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل سي.
ele aldığımız en temel husus
موږ په خاص ډول د پلازمینې انکارې لپاره یوه ارزونه بشپړه کړه چې په یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرحه شي.
ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. د سویس پولیسو وایي درې کسانو د زیوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې. د زیوریخ پولیسو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسان غرمه مهال زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلو په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې قیمتي ډبرې او نقدي پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دوی په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړې. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل او د نیویارک میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات وګټل. له رایو اخیستلو وروسته فرومنډ خپلواک سناتور برینی ساندرز له میرمن کلینټن سره ولیدل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمیرل شوی رایې کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 25% تر 43% زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل شوی رایې کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او وروستی خبر هم دا چې د فلوریدا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شویو رایو څخه جب بوش 8.3% ترلاسه کړې. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 10:02 دی. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12.8 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د کورونا چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک ته حمله پاره تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسی کلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
جګړه کې بعضې اوقات د خلکو جیش له لحاظ څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضې اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت وي.
په دې موضوع له عبدالجبار قهرمان سره مرکه لرو. امریکا د افغانستان اردو ته بي پیلوټ الوتکې او رادار سیستم ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا ژمنه یې کړی دا چې موږ ته 8 بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
په پکتیا کې د روغتیایي ستونزو په اړه مو د خلکو له شکایت خبرو.
په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دا ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي او په پای کې هم ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام. د هلمند له موسی کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه هم وتلي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک له موسی کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دی راپور ووري.
د هلمند والی وایند عمر ځواک کومنل چې د موسی کلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالیو ټولې سیمې وسلواله ته پرېښري. دوه کول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلوده. د والی وایند ازادي رډیو ټول یاد سرتیر د جنگي تاکتیک لمخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتک دایمي نه وي.
نظامی ځواکونو ته د نه تلفات درسېدو په خطر باندې او هم چنان د نظامی تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لاره هم اکمالات په اساس باندې په غسیم سیمو کې په بشپړه توګه عملیات ترسره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په هغه ځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونو د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای په ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولی چې اوس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چې هلته زما خلک هسې په زیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده، خپل د وطن خلک دي چې پکې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بېلابېل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغامه شول، ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تېرېږي. همداراز کرشک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي. ولې دغه دوې کارګاوې چې اوس آزاد دولت پرېښی دي، دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغو دوو ولسوالیو ته او نه هم ګریش او واشیر ته کوم مرسته رسېدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري.
د مساکله او نوزاد تر بشپړه خوش کولو وروسته په شمال کې نوزاد، مساکله، باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستو حیثیت لري. کتونکي وایي کچیرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ور پرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او 2008 کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند پوځي چارواکي وایي د پوځي اړتیا له مخې د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو یې ځواکونه په تاکتیکي ډول استلی دي. په وروستیو کې له ورڅېرمه ولسوالۍ سنګین او د هلمند له نورو شمالي سیمو هم د درنو جګړو راپورونه ورکړی شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو مافیا هم په هلمند کې د جګړې ورته لمن وهي. عبدالجبار قهرمان چې په وروستیو کې د دفاع وزارت مرسیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو د همغږي کوونکي په توګه ټاکل شوی دی، وایي د هلمند جګړه ډېر عوامل لري. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې افغان ځواکونه د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو په شا شول.
هلمند کې د ډېره وخته په دې خوا یو تعمیلي جګړه روانه ده. په جګړه کې دغه نظامي اصول او پرنسیپونه دا دي چې بعضي اوقات د سوکول جیش له لحاظه څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضي اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت. په کومه نقاطو کې چې پیلن زموږ عسکرو قرار درلودي، هلته مؤثریت یې کمزوری او کم و. دې ته ضرورت و چې د جګړې په یو بل کونج کې، په یو بل بهیر کې د دې قوتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي، تر څو مشکلاتو ته اساسي د حل لاره پیدا کړي. مشکلات خو په نوزاد او په مساکله کې د پخوا څخه هم ایجاد شوي وه. په هغه ساحو کې چې باید هلته دولتي قواوې موجودې وای، هلته دولتي قواوې د ډېره وخته څخه په اشتلا باندې په هغه ځای کې وجود نه درلودی. په داسې نقاطو کې چې هلته مؤثریت ډېر کم و، په جګړې د ضرورت پر اساس باندې دا تصمیم ونیول شو، او دا داسې تصمیم هم نه دی چې په اصطلاح باندې دا منفي اغېزې ولري. ولې زه یې په راتلونکي کې بېرته د دې مثبتې اغېزې وینم.
بله قهرمان صاحب،
دا عادي منوال دی.
بله ژوندی اوسې. تر دې مخکې په سنګین ولسوالۍ کې چې هغه هم ورڅېرمه پرته ولسوالۍ ده، په سنګین کې پر افغان قواوو باندې حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. څه علت دی چې وسلوال په دغو ولسوالۍ کې بیا فعال شوي دي؟ په وروستیو کې
په هلمند کې هغه جګړه چې میاشتو مخه موږ درلودل، شکر لا پیلا په ټول هلمند کې مخکې دا جګړې وو درې میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې زه په هلمند ته راغلی وم هغه وخت کې د جګړې یو پراګر حالت درلودې تقریبا د هلمند لویه برخه یې جګړې په نومونو کښې را ښکېل ول هلته په تلاشونه چې په دوه جهاته کښې ترسره شول یو د مسلح قواوو د درست ترتیب او تنظیم دپاره او بل د مسلح مخالفینو کښې د خبرو اترو پروسه بالکل موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې جګړه دومره مهار کړو چې په څلېرویشت ساعت کښې حتی بعض اوقات کښې هېڅ جګړه ولرو په بعضو اوقاتو کښې په یوه نقطه او په دوو نقطو کښې مخالفین تلاش کړي چې صرف هغه خپل حضور وښيي رښتیا هم څو ورځې مخکې یو غافلګرانه هغه په هغه کچه نه وه وروسته د انتحار په صورت کښې د دغسې یو په اسلامي عمل کښې سړی خپل ځان وژني خو تمن به وي پنځه کسه نور هم د ځانه سره مړه کړي په سنګین کښې ښه په ارامه باندې په سپوي عملیات هم روان دي او تاسې به د دې شاهدان واوسېږئ چې ډېر په لنډو ورځو کښې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کښې وه دا لار به خلاصه شي د دوی هغه ډېر فوکس هم پر شمالي هلمند دي که دوی وتوانېږي په شمالي هلمند کښې بر لاس پیدا کړي ولې زموږ قوتونه هم هره ورځ په تېرېدو سره په اصطلاح باندې هغه خبره د چمتو کېږي دا بله ورځ موږ یو نوی کنډک د ملي اردو تاریخه کوي د په خورا په ښه وسلو باندې سنبال او په ښه تعلیمي کچې باندې سنبال هغه خبره به یو سبا او بل سبا پارېږي دلته د دې خوا څخه هم د قوتونو د احیا دپاره تلاش روان دی
ځینې کسان یادونه کوي چې د هلمند په جنګ کې یوازې وسلوال طالبان یا د داعش ډلې غړي لاس نه لري بلکې قاچاقبران هم په دې جنګ کې فعال لاس لري ستاسو نظر په دې اړه څه دی
د هلمند جګړه دوه اصلي لاملونه لري چې یو یې منطقوي لامل دی یو یې پرا منطقوي لامل دی منطقوي لامل یې دا دی په کور کښې دننه لکه تاسو چې وویل رښتیا هم په دې کښې به قاچاقبر خپل سهم لري په دې کښې به ناراضیت خپل سهم لري په دې کښې به دغه فاصله د حکومت د خلکو تر منځ سهم لري په دې کښې مثال چې د وخت چارواکو د وخت مسؤلینو خلکو سره نوې فاصله ایجاد کړې ده دا به تاثیرات ولري ولې بل اړخ یې منطقوي هم پرا منطقوي دی چې هغه منطقې په سطحه موږ د دوو مملکتونو سره همسرا دي لکه پاکستان او ایران او بدبختانه چې هغه دواړه د افغانستان په متعلق باندې سالم نیت نه لري او په ډېر بې شرمۍ باندې غواړي چې په دې سیمه کښې دا جګړه شولاوره وساتي په دې اساس چې هلمند یو ستراتیژیک اهمیت لري د پردوی دپاره دلته بالکل دې کښې ډېره تلوسه موجوده ده چې په هلمند کښې بر لاس ولري که وتوانېږي د هلمند په نام نه کېدو باندې په ټول جنوبي غرب کښې بر لاس پیدا کړي او بیا په لاهی تنهایی کښې په ټول افغانستان کښې بر لاس پیدا کړي په دغه لحاظ باندې د منطقې په سطحه هم د افغانستان د خلکو د دښمنانو توجه دې ته ده یعنې دا ټول لاملونه سره یو ځای شوي دي په نتیجه کښې دې لپاره بستر خپور کړی دی چې په هلمند کښې جګړه باید دوام ولري
د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو هم ژغونکی عبدالجبار قهرمان چې د هلمند وروستي وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپی په څېړلو بوخت دی که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي خو د سویډن کمیټه وایي په چاپه کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوي دي دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته شوې وه ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي صالح محمد صالح د دې موضوع نور جزیات اوروي
د کورنیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپی په باب څېړنه کوي د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیز دي د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل شوي دي دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده د میدان وردګ والي حیات الله حیات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر شوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرګ ژوبله واوښتې وه. واقعت دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل شوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ خلا ازادي رادیو واوري. ساعت 10 بجې او 20 دقیقې شوې. اوس په هم د خبرونه په دې برخه کې اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو سلیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ رسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلی چې د سلما بند د 640 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې ورسېو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خند پیدا کړي. په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وسیلې په توګه کار اخیستی او افغان حکومت هم په کار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهار کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یو وشت بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نور خاور لاندې کوي خو چارواکي څه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر وروسته اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په سفری برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونی وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري، باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښيي او خپل دریځ واضح کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبه ورځ څلور اړخیزه غونډه ته هیله ډېرې دي او ګډونوال به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورسپانې په باور کې څلور اړخیزه غونډه ونتونېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي، خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د یونان په اوبو کې د وی افغان کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړیو له ډلې د ووتنو جسدونه پرون کابل ته انتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
پیرجان
یا کمر بیا در
نمان بچی گا کتین چی تنا ماندی
چکی صدقی نامه چا
داده ها غو پلرون و جراغانی او فریادونه دی چه زامن او ده کورنه نورغری اروپا تا پلاره ده یونان پوبو که دوب شویده داغه کسان چه بغیر قانونی لاروی اروپا تا ده تلو نیت ترلوت ده یونان پوبو که دوب شویده هغه پلر چه سخت غمزپلی لطول و افغانان و غوالی چه فریاد تای غوگونی سی او خپل جوان لخطر سر مخمخ نکلی
بچی فرزادی
زوی می خوره می بل خوره می المسیان می دوی راوڑل او خورو تای وسپر وچه دوڑای وخره خو په خپل خاوره کې وسی که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیستی لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباہ کې
ویزه گرفتی نری مسموري تمام شي
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي بلکې ل دې خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوی او لزګونو نور الله درک دي حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکې د بشریت دښمنان ګڼي
هلته پسلګونه مړی دي جسدونه شړېدلې خراب شوي دي د انسانانو د قاچاق خون کو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي دوی د انسانیت دښمنان دي
حمید چې له یوې پښې معلول دی خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوخ کې تویوي
هفت نفر شومات شش پای نخرید
او جسدونه انتقال شوی پنځه نور لادرک دي له هغوی سره زما زوی هم شامل دي نه پوهیږم چې هغوی بنه هنګانو خړلی وي او یا به بل څه ور باندې شوی وي
فضل رحمان د لوري چ پورو پا کې ژوند کوي او د خپل خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیه ته تللی و په دیړه ول
ما د وجه هفت روز هشت روز تمام شهر را
موږ هلته و اتو ورځې ټول خارونه ساحل او رختونه ولټول او په ډیرو ستونزو د اوتنو جسدونه مو موندل د پنځو تنو هته چیرې هم نه پیژندل کیږي جسدونه دوی درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي ټول پړسیږي د کبانو خوراکیږي ما داسې کسان هم لیدلې چې د کبانو خوراک شوي دي د ځینو پښې او ځینو لاسونه
ویل کیږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په پام کې راچې شپږ بی پیلوټ الوتکې او درادر ات پرمختللي سیستمونه ډیر ژر افغان ځواکونو ته ورکړی شي د ولسی جرګې اداري پلاوی او شمیر کارپوهان ویل دي سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او لمنځه یوسي په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې ل بی پیلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد زی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي خغل احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه بګړندۍ کړي
کشتی تیاری دي او مونږ کولای شو چې ډیر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کو او همدارنګه د غوی ترانسپورت مونږ ته مهمه وو او د افغانستان جغرافیه مونږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټول غریب علاقه ده د دې لپاره کشتی تیارات مونږ ته ډیر زیات ضرورت او خوشبختانه اوس د امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوی دي
افغان چارواکي وایي بی پیلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې له دې کبل اخیسمنې بلل کیږي چې له یو پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی یعنی په هغو اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبله واړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې لپاره تر رسیدو سره سم به له بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بې پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بې پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیز په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سکه کې هم د بیند شکه مثبت تغیرات راغلي
دي. په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
سات لاس پجی او دیرش دقیقی شوی و سم توجه وکړی د دې ساتلاندو خبرونو ته چې رحمت الله افغانی اوروي.
د پکتیکا چارواکی وای هغه مان چې پرونی د وی کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت وسلوالو مخالفانو خخ کړی وو. د هلمند پوځي چارواکی وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. او د فلوریډا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.8 دی منځنۍ څپه اورېدای شي. دغه ورځ په لوی شارونو کې په 3.5 اف ام څپه هم اورېدای شي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه هم خپري شي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د ژوند رنگونه هم نه هیرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روان او اختلافات او تپکتو له طالبانو سره مخامخ خبري په نشدي وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پاړه راتلونکي سلور ارخیزه غونډه کې به په دې خبري کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبري پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې پاړه سلورمه سلور ارخیزه غونډه راتلونکي سه شنبه چې د کب سلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکو غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د بخوانی غونډو بحثونه هم دوام کوي.
ګروه مانګي چارجربه
د تلور اخیز غونډې د امغګي ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټه ټاکلو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستي نیټه پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د سلور اخیز غونډو د لړۍ دریم غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیر غونډه کې سولې ته رسیدو نقشه هم نهایی شوه او همدارنگ چنگار وشو چه تاوتریخوالی باید کم شه. تر دیولند افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی و چه سولی تا درسیدو لپار نقشه جوره شوی او افغان دولت طول وسلوال مخالفان کوله شه چه لفرصت پی استفاده لحکومت سر د سولی خبری وکلی. خو افغان کارپوش محمود میخیل بیا د وسلوال و مخالفان و ترمینز روان و اختلافات و تا پکتو لطالبان و سر مخامخ خبرو تا خوشبینه ندهی. نموری آزادی رادیو تا ویل چه د سولی پا خبر اترو که باید د افغانستان موقف دیر سرگنوی.
از فکر نکوم چې ډیر زره پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپل طالبان اوس په څو ډلو باندې وشل شوی دی. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تشویشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبینی ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واوري له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالۍ، غیر حاضرۍ، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د خپل وخت خدماتو نشټوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالۍ اوسیدونکي
خوراله دن خیل د مرزا کې ازوت خور خبري دي یو ډاکټر په خبرای دی یو ښاډ په خبرای دی یو مړه دی وای ښاډ ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دی دا دوی ته وایي رته
د لژبل سوالای حقیقت دا داسې شو دی چې په خپل مول لاس کسم مول دیل دی چرغیل دی ولته ته دوی نه کی بس اغه ټیم غوی داس وکړي چې ټیم لګه غشي اخه د لمنځل ورشي دا وخت کې بچون خځه ولا منځل وړي خت اغه مړ کیږي
حالته
مړ کی
نور وضعیت څنګه دی روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کی ولا خدا سپتنه کی چې دا پښتنه کی میګ نه څه تیر میکنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور د سوخه دوتی پوسلو کې اچات بس د میکتا کورنده شي.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نهست. خزینه ډاکټرانې به دومره ته ویم چې له دولسم هم لانه دي فارغ او بس ورې شټي پټي اسي وخت ری نور څه تداوی دغه یو شی نشي کولای. مرکز نه نظارت پې کېدل نورې به روغ ډاکټرانې لېږلی یو شی مسور.
نوم یې سلطان محمد دی. زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوی سره پالی ټول خپل کسان دی او خو زده واستونځ د سیاتي عمل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دیغه پښتنه نه کیږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې په کورو کې وسی.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، لپاره چنار نه نرس راوستي او هلته د ډاکټر په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره دوړان دی. یو زنانه د ولادت په وخت کې
وروړې و یو شواروز د کلینیک ساتلې و له هغه ورسته خزه دی وپات په وخت کې بیا ورسته ملکی روغتون تر لګاله نو دغه سی ورته موږ سلګونه مثالونه لرو
نو وړې زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوې دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هیڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی دا جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه قابلګۍ شته نور داسې پوره ډاکټر کړي په رښتیا درته ویم نشته یعنی په سلو کې که شل فیصده په هغه هماغه کلینیک کې حل شي د هغه هم د ولادت نور د اتیا فیصده له ستونزو سره مخامخ دي کله مرکز ته راځي کله شارینو ته ځي کله خوست ته وړي دا خو واضح خبره ده چې هغه یوه غرنۍ سیمه داسې تقریبا یو لک نفوس لري په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تر وهدا پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسیدلي وو بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځای کې خود سره ډاکټران راغلي دي د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي د پلټنه وکړي او هر څه سره د ولایت مقام ته راپور راوړي
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره هڅه داده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د ژوند رنگونه
خا تاسو مختلفه راتلو می سر کوي
همې را شنواری يم بدني فعال
همې را جن د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي زکړې د کړې نور څه پلان نه لري راتلو کېته
زه باید وایم چې ما خپل البته اوس فعال محصله یم دولسم پاس او فعال محصله یم او د دې تر څنګ چې مدني فعال یم البته مخکې منیجمنت کو اوس هم د لرستونز پیدا شوې راته نو اوس فعال استاد یم د استاد په حیث دند تر سره کوم
تاسو ویل چې لوړ زده کړم مام زمانه د مور کې د تر څنګ چې مدني فعالیتونه کوي استاد ای کوم رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو تر رسیدګي کوي
بالکل ولی نه زه فعال کمپیوټر ساينس وایم هر څه په ژوند کې امکان لري سره ساتل ډیر وخت دی او باید وایم چې کچیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څه لپاره خپل وخت ورکی نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال او استاد او محصل دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دي مخکلار شي
او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رشته مو ولوستله نورم غواړي زده کړو ته د امر کې ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي څنګه پلان لري
پلان لرم چې نور لوړ زده کړم مې هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم خو نه د هغه ځوانانو غونډې چې زه خارج سلاړ شم او په خارج درنګانو نه زیات زړه خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم نه زه غواړم هلته په هتر لاس کړم خپل ځان په حساب ورسوم اغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم غواړم د خپل خويندو سره د خپل پښتنو خويندو سره وسم په خپل افغانستان کې هر څه کوم خپل افغانستان کې وکم
څنګه به کورنۍ مو څوي مثلا دلته په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته دنجونو پرانی مخصوصا چې خارج ته لاړ سي بیا یوازې تکنه دا مشکلات دي تاسو کورنۍ ته پړڅ وای چې غواړي خارج ته لاړ شي یو ولت زده کړو کې غوې څه نظر لري
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچه لوړه کړي په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشن یو خزه یو مېرمن یو جلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي بلکې ممانعتونه شتري زما په کورنۍ کې هم او نسې په درګړ ته کورنۍ وکي دا شتري خو زه خزو ته وایم زه انجونو ته وایم چې مبارزه دی وکړي کینې کینې دینه د ټولنې افکار د کورنۍ افکار دی په خپل نه فروري هغه ته دی ثابت کړی چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړه.
تاسو ته خپل ارزوګانو ته ورسئ چې له خیر خارج کې تحصیل وکړي او بیا بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي. ډیره زیاته مننه کوم.
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کی محبوب شاہ محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډندکی او غوربند شولې نمونه اوریدلی وي او خای خوړلې مو هم وي. دا د افغاني ټولنې هغه دودي سواړه دي چې له سلګونو کلونو راپدې خو په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړي جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي. ډندکی د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودي سواړه او غوربندې شولا د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړي شهرت موندلې دي. موږ نننې خبرونه هم دغه دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنوردونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمه پونوم او یا غسیمه د دوه خوړو پونوم د شهرت لوړ پوره ترسيږي. ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړې دي د محل دی وات په بیلابلو سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنې په موسم کې ډنډکای جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو زمرد خان منګل سرمو د ډنډکی په اړه خبري کړې دي. نو موري وایي
ډنډکای وریځي غټي وریځي ورته وای دا پومویو کې مې اور کیسه دا څوک ورته ماش وای دا مې ډیر ورچې نو دا بیا ورلاند کې ترې خو وخټي خو جو شو کی او بیا دا خپل کلکوالې وخی خپل کلکوالې چوخی بیا دا راوباسي چې کله راوې سلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شین پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې موږ ته سمسه وای تاسو ته چمچا وای په دې باندې آیاری جوړی یا پومانس کې حوزه جوړی دا غسه ډن جوړی په دې ډن کې مخک وختونو کې البته چې ما ورېدلې دي جام به کې فوټو پکې په دې جام کې به کورت او غوړی او دا شانه چور چې خپل کور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یوارې مې جوش کیږي چون مې ډېر کله کې دي نسبت ورېږو ته دا غټ ورېږو ته ورېز ځان ته پخېږي بیا چې کله دا ورېز نرمال وي خو دا مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دی کا چول کیږي بیا شمشپ کې وحل کیږي او څو سره خو مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کی سکی یو لگان موږ ورته وایو نه فېګ مته سپورته لگان د بده لگان هغه چې تقریبا 15 شپک کسان دي چاپیره کې دی شي کینی په دې کې راوباس یو څو وخت بریدي سمسې باندې سمایي کله برابر کو د منس کې ډاند ورک یو په دې کې کیږي بیا په سره سواده تر کې
د ډنډکی په خول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکو
تقریبا 15 شپېته
15 شپېته کلنی دا ډنډکی له څو وخت نه لري تاسو په منطقه کې مدود ده
دا ډنډکی خو له پخوانه دود ده په دې منطقه کې په پکتیا کې خوست کې پکتیکا کې په دغو ولایتو کې لري له پخوانه دود شوی لري واشت
پاره لیک معلومات راکا لکوم شاینو نه پخیږي
سپینې غټې وریځي مې سرګړېږي دا غړې پخیږي بیا دا ډنډکی ډیر کلک د سنوي لکه شوله دا زمره کلک وي بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوښي کې دا لدیګینه اچي بیا ځینې خلک د کورتو سره خوري ځینې خلک د چرګ ټینګ شیروا جوړ کړي د غو سره خوري ځینې خلک بیا د غړو سره خوري ځینې خلک بیا د سمشته شودو سره خوري دو بره راګری بیا هغه منس کې یو زوړ ځای جوړی بیا پیغه کې د شولیا چی یا کورتا چی یا ټینګ د چرک شیروا چی کله چې ګوله جوړی بیا په هغه پوري کوي بیا هغه خوري
دا پخلی خو معمولا د میرمنو کار ده دی په خی تاسو څنګه کوم وختم دندکای پخکړی
نه خو میرمنې چې پخی خو موږ هم کومک ورسره کو ورته ولاړی ګورو یی چې دا څخه پخی کی څخه جوړی
تاسو په کور کې دندکای څومره د کورنۍ د غړو خوشیږي
دا نو مزاجونه دې دي طبيعتونه دي د کورنۍ ډیر غړي رنه کوي خوخي
د اضافت لنګانه څنګه را دا په اوټاشت کې اچول کی
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویلې دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې اچي خټه وریزم ګورته وي شاغه هم دې ډنډکی ته ورته وریزي د مو سره د وریزو سره به ګډه په خولې بیا موږ او تاسو دا وطني کشري نه دي چې ځین خلک مختلف شیان لپاره استعمالوي نو دا کشري به په ودو کې دا به ډکل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلک کلل په ګوتو باغه چرا کول را ګرول ډیر په تکلیف به غدي یو کا پریزه را ډوړی جوړول نو که خلک به خو غړی به ور سره ور کول یا کورت خو بنو دغه چې وچی وریږي به د ځین خلک براتلل دغه کشری باندې به چې څوک مړی دی هغه بتلل ا څوک به چې نوی راتلل ا بدل ته کې ناستل خو چا بل اسنه منزل چا بنه منزل اکثر الکان باندې به چې مال کو چې کله به خبر شو چې دلته واده ده چې براغ لاس به نه منزل او ته په کشری باندې کې ناست ځان به مړ نو یو به چې کله ګوتې را کش کړې په دې کشري کې نو لاس به یې چې مینځلی نه و د کشري یو طرف بل طرف به د خړ ګردونه پاتې شو نو مخکې دغسې زندګي ساده وه هغه وریر باندې به ډېر خلک را تلل او غوبه خوړل او تلل به وخلاصېدې باندې
د خوست اوسیدونکی زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکی په ځانګړو مراسمو کې پخیږي او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکی پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکي په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکی ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخي اسانه وه ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان او دا چکني او دا پیروني او دا سالات او دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفي لګیږي څو کسان پکې بوخت دي ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کې او هغه برابرم
دی وایي چې د ډنډکي برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري بلکې د خوړې یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښیږي هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي غټ غټ پروګرامونه کېږي د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي یو د حل لاره پیدا شي دا د ډنډکي د حلقه یا ګرد چاپېره راتاویدل او په دې باندې خبرې کول په دې باندې ځینې موضوعات شریکول ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول دا ډېر بهتر اړخ دی ډنډکی یو ډېر ښه فرصت دی او ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي سره کښېني د کورنۍ سره کښېني بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری
50 کلن ملک ګل زمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکي خوړ ډېر برابر کړي خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري
د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې ورور اور به تلاندې دا پچی او دا ترخه بم تلاندې کړل برل دا بم چور کو خزه بولو نه دا چمچې پکې وخله بیا بم کړت ورته وسلو کړت بم وسل کنه دا خاورې دي غمی غوندې تیګل روب دي ا بم وسل ول ساتي ور نه کړت بم خټینګو باسن بیا بم دې میو غوړې په باندې واچو دشه مړې بم تنه وخله لکه کندو څنګه دشه څو غونډارې واري تا د خدای یو ورځ راوړي تا ته ز په حکم تا ولا چې یو چې دا ما مار او رسلات را کوم
اوریدونکو تاسو د ډنډکی پاړه واوریدل یو بل ډول خوړی چې غوربندې شولې ورته وای دا لغټ اوریجو او یو شمیر نورو مواد برابرېږي دا چې دا څه ډول خوړی دی د غوربند اوسیدونکو محمد عاطف فقیر زاده پاړه وای
غوربند ډېر خوړل دي تر ټولو مشهوري چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او د افغانستان نه بیرونم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوی دي غوربندې شولې ده چې البته غوربن کې په ځانګړي باندې پخېږي او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخېږي او تر څنګ کورنۍ هم په خاص ورځو کې دا شوله پخېږي او خاصه شوله ده په غوربن کې هم د غوربن د شولې په نوم یادېږي او په کابل کې هم هېواد بهر هم ما اورېدلې
د غوربندې او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی د پښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي
توپیر ډیر دی نورې شولې معمولا هغه توکي او مواد خوراکي مواد چې په غوربندې شولې کې سره ترکیب کیږي او ځای کیږي هغه په نورو شولو کې نشته معمولا د وطني وریجونه ګټه اخیستل کیږي وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي او ته څنګه مې دنه ګټه اخیستل کیږي او نورې مسالې مسالجاتو نن ګټه اخیستل کیږي لکه سپیر کې شو او زنی نور شانم دی چې بیا په سره میاو تا شول کیږي معمولا نور شوله دا شان نه لري خو قربنده شوله دا شان لري او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد سره ترکیب کیږي کلاک هم دی نور شوله
د فقیر زاده خبره چې د قربندې شولې لپاره په اوس وخت کې لغوه کې هم استفاده کیږي او د دغه شولې د لا خواندورتیا په خاطر هڅه کوي چې لبیلابل مسلو کار وختل شي کابل میشته اسرار الله نوابی چې اصلا د پروان ولایت دی د قربندې شولې د پخولو د طریقې پر راته غیدلې هغه وایي
بخول طریقې داسې خبره ده د اول د غوخه بخار ورکول شي شروع غوندي هغه جورسي به لغنه ترکاری با په واچوي به ورج به واچوي د حبوبات به واچوي ټول به زمیمه کوي به لغنه ټول یو واسه مکس باندې د به جورسي بیرته په غوري باندې کشیدل شي او اته چاکای او نور قرمه ورسره زمیمه کیږي تور مرچ ده سوره مرچ ده
د غوربند له اوسیدونکو صفی الله نه پختلی چې ولې د غوربند شول ډیره مشوره شوه او په اوس وخت کې د داډول خورو بازار څه ډول دی
د غوربند شول چې د ډیره دغه مشوره شوه دا چې د ډیر خوان لري او ډیر دغه ځخه هغه چې په خې زیات شان پکې چې لکمره شو دا باز شان پروتین زیات شان پکې چې او ډیره خواندور راځي بیا هغه ځای چې دغه د شولې پنور ځای کې مغه خواند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شولې غورمندي ده هغه هغه دې ده کې خوخې د نور ځای کسان ولایتو کسان او د موږ په سیمه کې زیات رواج لري خو وسه هغه رواج نه چې مخکې وو وسهونه نشته
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې مرګري د ملمسیا په وخت د غورمندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
نخره یو مکی زنه
Let's do it.